سلامونه وخت مو بخیر د دې خبرونه ډیر برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ځنګړی شوه زمونږ هم کار وتا استقبال خبرونه وړاندې کړی خو سم خبرونه د طالبانو د بارنیو چارو وزارت سیسی مرسل شیر محمد عباس ستانگزی وایي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته. د طالبانو له مشر څخه وغوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي ځکه چې دې کار ته هیڅ پلمه نشته. عباس ستانگزی د څرګندونې پرون د خوست ولایت یوه دیني مدرسه کې په وینا کې وکړې. د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د ښځو نجونو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجیه نشته او په ضمني ډول یې دا بندیز د طالبانو د مشر ملا عبت الله اخندزاده شخصي نظر وباله. طالبانو د 2023 په کال په اگست کې له وخته د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو په تدریج توګه منع کړلې او په پیل کې ویل چې دا بندیز به موقتي وي خو اوس په دې اړه چې د نجونو ښوونځي به تر کله بند وي یا ولې بندي څه نه وایي. د طالبان تر کنټرول لاندې ستره محکمه وایي چې ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي. د طالبان سترې محکمې نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې یوه پلاوي چې تهران ته تللی د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو له مرسل کاظم غریب آبادی سره لیدلې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د عدلي او قضایي همکاریو د پیاوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړې دي. افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ تشوي په تیرو دوه کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو پر لپسې وده کړې ده. د ایران د دولتي خبري ایجنس ارنا د راپور له مخې حسین رستایی ویل چې په 2023 کال کې د دوړو ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کال پرتله نږدې 3% زیاته شوې ده. اسرائیل ایران وکړ چې لفراتی ډلې حماس سره په غزه کې اوربند ځای وخت له 1915 زقو څخه پیل شوې ده. دا ځنډ د حماس له خوا د خوشی شوي یرغملو د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته وخت پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونه کې اته کسان وژل شوي دي، 15 نور ټپین شوي دي. ورسې خبر دا چې ټاکل شوې ده د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سبا دوشنبه رسمي د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي. ډونالد ترامپ چې د امریکا د ختیځ په وخت د غرمې په 12 بجو د ولسمشرۍ دوهمه دوره پیلوي ویلي چې د ولسمشرۍ له لومړۍ ورځې به د هغو ژمنو عملي کول پیل کړي چې د دوه کلن انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړې وي. د امریکا رسنۍ راپور ورکړ چې ډونالد ترامپ انتقالي ټیم سل اجرایي فرمانونه چمتو کړي سو هغه د خپلې دندې په لومړۍ ورځ لاسلیک کړي. د دوه تل مخې منتخب ولسمشر د لوړې د مراسمو په ورځ له تحلیف وروسته د سپینې ماڼۍ او فایل یا بیزوي دفتر ته ځي او د مخکې چې سپینې ماڼۍ ته په څیر موټونو کې د رسم گذشت په مراسمو کې ګډون وکړي خپل لومړۍ اجرایي فرمانونه لاسلیک کوي.
یا د ژوند شتمنۍ
السلام علیکم. هیموروید یا بواسیر د مقعد یا د لوی کلمې پورستی برخه کې د رګونو په د پرسوب لویدو او کله ناکله سرو کېدو له امله رامنځته کیږي. په افغانستان کې پر دغه ناروغي د اخته کسانو کرش میر معلوم نه دی خو روغتیا پالان دغه ناروغي پیچلی بولی او وای چې په افغانستان کې اکثره ناروغان پر اړه باندې ډاډه او ښکاره خبرې هم نشي کولی. پښتنې دادی چې بواسیر ولی رامنځته کیږي، لاملونه یې څه دي، په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي، ولی زموږ په ټولنه کې په ښکاره خلک د دې ناروغۍ په اړه خبرې نه کوي او عار او شرم ګڼي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسئلو لخپلو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. ستاسو خبرونه دا کولای سي چې اړیکه ورته ونیسئ. زموږ سره میلمانه دي په انګلستان کې د جراحي متخصص ډاکټر محمد الدین معارج او په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس. کوربه مو زه اسد الله لودین يم. کولای سي چې خبرونه سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ چې له ډاکټر صاحبانو خپلې پوښتنې مطرح کړي. یو نړیوال شمیر درته وایم اوریدونکو، که تاسو د اړیکې واس نه لرئ موږ ته لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ بیرته تاسو سره اړیکه نیسو. دا شمیر ده 00 420 112 15 41 01. بل شمیر د واتس اپ شمیر درته وایم، که چیرته مو انټرنیټ سم وي باثبات وي نو زموږ واتس اپ شمیر ته هم اړیکه نیولای سي. دا شمیر ده 00 420 112 301 یولس. په دې لاره چې اړیکه ونیسي له نیک مرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان هم سټډیو سره وصل شوی دي. ډاکټر صاحب مارج بحث بل تاسو نه پایل کو لاندو کې چیرته په ساده الفاظ باندې بواسیر یا هیموروید او دونکو ته ورو پیژنې چې دا څه ډول ناروغي ده او ولې رامنځته کیږي؟
بل السلام علیکم. په لومړي سر کې تاسو ته تراسو د نو همکارانو ته او زموږ د نو هیوادوالو ته د زړه له کومې سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ډېر زیات مننه کوم چې ماته مو وخت راکړ چې تاسو د رادیو له لارې نه خپل د نو هیوادوالو ته لکه څنګه چې تاسو ویلې د هیمروید یا موږ چې ورته بواسیر وایو د دې ناروغۍ په هکله یو څه ووایم. لکه څنګه چې تاسو هم یاد کړه هیمروید زموږ تاسو د کولمې یا د لوی کولمې په آخري برخه کې د رګونو پړسېدلو ته وایي او دغه رګونه چې کله وپړسېږي او لاندې راوخویږي او د موږ تاسو د آخر سر د کولمې چې موږ تاسو په عربي کې ورته مقعد هم وایو له هغه ځینه حتی راووزي د باندې د یوې کتلې یا غوټې په شکل باندې نو دې حالت ته موږ بواسیر وایو. مننه.
و کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې د خبرونه بل ملمت هم ورسو په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس هم را سره ملګری دی د ټلیفون لارې. ډاکټر صاحب شمس تاسو ته هم خراغلاست وایو. په افغانستان کې دغه ناروغي په اړه باندې وروستي پرمختګونه څه دي؟ اطمان به په درملنه وروسته تم کیګو. آیا د عامو ناروغي په ډله کې شمیرلې سو زکه دا داسې ناروغي ده لکه ځینې نور ناروغي چې اکثره ناروغان آر او شرم غنی او پاړې خبرې نه کوي؟ تاسو له ناروغانو سره سروکار لري په دې برخه کې په کابل کې کار کوي، دا څومره عام ناروغي ګڼلای شو ډاکټر صاحب؟
سلامونه لودین صاحب دار سنومخ کې تاسو ته د آزادې رادیو کار کوونکو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم او ډېر زیات مننه کوم چې موږ ته موخ راکړ چې د بواسیر په اړه د خپلو هیوادوالو سره خبرې وکړو، دوی ته یو معلومات ورکړو او د مخنیوي په لارو چارو یې بحث وکړو. لودین صاحب د بواسیر په اړه خو ډاکټر صاحب خبرې وکړې، زه به صرف دومره ووایم چې بواسیر د یوه عامه ناروغیو څخه ده لکه څنګه چې نورې ناروغۍ دي علاج ته ضرورت لري، دغسې بواسیر هم یوه عامه ناروغي ده چې زمونږ ډېری هیوادوال له دغه ناروغۍ څخه کړیږي. خو بدبختانه یو شی چې ما تقریبا د دغه خپل پریکټس په دوران کې یا د خپل کار کولو په وخت کې نوټ کړی دی چې زمونږ خلک اکثر وخت بواسیر یا هیموراید ناروغي چې کومه ده د دې په اړه بحث کول، دا له ډاکټرانو سره شیر کول یا د دې په اړه معاینات کول دا یو قسم شرم غني چې نه پوهیږم په دغه برخه کې د هیوادوالو ته معلومات نه دي رسیدلي یا دې ته دغه ناروغي ته دوی د ناروغي په سترګو نه ګوري. خو بیا چې کله موږ ته مراجعه وکړي نو هغه ناروغي د دوی به آخر سټیج ته رسیدلي. په دې باندې به موږ به خبرونه کې نورم بحث کوو چې بواسیر چې دا درجه لري کچرته په اوله دویمه درجه کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکي او د هغه مطابق ورته علاج وشي، تقریبا د 90% پورې بغیر د عملیاتونو په غادي طریقو باندې یا په لایف سټایل کې یا په ژوند کې یا په خوراکونو کې یا په فزیکی فعالیتونو کې هغه کې د بدلون راوستو په سبب باندې دغه ناروغي لمنځه تللی شي. خو بدبختانه چې هیوادوال په وخت مراجعه نه کوي، خو کله چې مراجعه وکړي د هغوی ناروغي بیا هغه آخري درجه یا دریم څلورم سټیج ته رسیدلی.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. ډاکټر صاحب شمس دغه مسالې ته مو چې اشاره وکړه، زموږ هم هدف هم دا دی چې په نننۍ خبرونه کې په راتلونکو خبرونه کې پر همدې خبرې وکړو چې ناروغي ناروغي ده، باید هیڅ کله هم شرموار و نه ګڼل سي او باید سملاسي علاج ته لاس پکار شي، ځکه هر ناروغي چې زندګي مغمره بیا علاج پیچلې کیږي او سختيږي او په وسیر هم د همدې ناروغي ولډل نه. البته ځینې کله ناکله عامه پوهاوی هم کم وي، په هغه کچه باندې نه وي چې لکه څنګه چې لازمه ده، او ځینې کسان داسې فکر کوي چې خدای مکړه د جنسی اړیکو له کبله دغه ناروغي یوازې او یوازې رامنځته کیږي. حال دا چې لاملونه یې ډیر ګڼ دي. وروسته به تاسو خبرې پې وکړئ، اوریدونکو ته هم وایم چې ډاډه اړیکه ونیسئ، کولی سئ چې زنګ ووهئ، پوښتنې وکړئ که تاسو خپله دغسې ناروغ پیژنئ یا دغسې کوم ناروغ لرئ یا مو هم غواړئ چې د دې ناروغۍ په اړه باندې سر خلاص شي، نو پوښتنې وکړئ. هر ډول پوښتنې چې لرئ ډاکټر صاحبان ستاسو خدمت کې دي. ډاکټر صاحب مارج، راځئ لږ زره په ډالو باندې وویشو څو ډوله دی دغه بواسیر، او نښې نښانې هم یو ډول دي او کنه هره بڼه ځان ته نښې نښانې هم لري؟
ډېره مننه کوم تاسو نه. لکه مخکې له دې چې تاسو سوال تراسم، ډاکټر صاحب شمس ته چې د کابل نه موږ سره ده، هغه ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه او احترامات وایم. لکه څنګه چې موږ ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، بواسیر موږ په څلور درجو باندې تقسیموو. اوله درجه، دومه درجه، دریمه درجه او څلورمه درجه. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دا د کولمې په آخر سر کې د رګونو د پړسوب له وجې نه چې په منځ کې وینه وي، د هغو رګونو له وجې نه، د پړسوب له وجې نه پیدا کیږي. نو اوله درجه هغه ده چې په دننه په داخل کې او موږ یې په سترګو باندې نه وینو، صرف کله ناکله درد کوي، وینه رازی. البته یو غټ شته چې زه د هوادوالو پاملرنه راوګرځوم، هغه دا ده چې دغه وینه چې په بواسیرو کې د دې غټ فرق له نورو وینه چې راځي زموږ تاسې یا د مریضانو له مقعد نه د بواسیر په وخت کې، نو نورې درد لري. بواسیر درد نه لري کله چې وینه راځي. نو اوله درجه یا اول سټیج هغه ده چې دننه په داخل د کولمې په آخر سر کې او د باندې نه راځي، مریض یې په خپل نه ویني. دومه درجه هغه ده چې د رګونه پړسیدلې د کولمې په آخر سر کې، او دا کله چې مریض زی تشناب ته او په اصطلاح غټ جواب چای کوي، نو په آخر کې یا په منځ کې د جواب چای دارا اوسي د باندې د یوې کتلې په شکل یا د یوې غوټې په شکل د موږ تاسې د مقعد په یوه خوا کې په یو څنډه کې یا په آخرو مرحلو کې په شاوخوا ټول هرې خوانې راوسي د باندې، مګر کله چې دی جواب چای خلاص کی دا په خپله بیرته نه اوسي. دا یې دومه درجه ده. درېمه درجه کې اره درجه د دې پاساج ټاکل سری د څومره پرمختګ کړای ده د بواسیرو. په درېمه درجه کې کله چې مریض تشناب ته لاړ شي، نو دا بواسیر یا د وینې رګونه د یو کتلې په شکل یا د یو غوټې په شکل دا هم د باندې راوځي درېمه درجه. مګر په دې وخت کې په آخر کې اکثره مریضان چې دوی اوري او تجربه لري، کله چې دوی خپل شا پاکوي، نو په دې وخت کې دا بیرته دوی په خپل اور د نن ارقي او د نباسي ورزي کلمې د نن ازي. دا دریم درجه ده. او څلورمه درجه هغه درجه ده چې دای چې کله تشناب فزیکل نزي یا وزله دا بواسیر د باندې راوځي لمقدنا او امغلته پاتي او امغلته زولندې په غږی کې، او مریض همیشه ګوري چې کله شاته خپل لاس وهي نو ویني چې یو شای یو غوټه غوندي چې داسې نرم شکل باندې ده، اکثره ګرد شکل لري، نو دا هلته یي او موجوده یي. دا یې نو څلورم شکل ده. نو په دې څلور شکلو باندې موږ دا په طبابت کې درجه بندي کړای ده. بله هر درجه
کور ودان او ډاکټر صاحب ډیر خایسم او دغه درجه بندي تشریح کړل او ما چې څومره پامو دغه سلورمه درجه داسې د چې ممکن خطرناک وي او کنټرول هم د انسان لواسه بیا وتل د زکه چې دانو بیا د انسان له کنټرول وتلی زکه د الله پاک خلقت د انسان چې کله تشناب ته ځي یا هم مسانه ډکیږي یا هم مثلا ډاکی میتیاز نو انسان کولی شي چې دا تر ډیره حد پورې کنټرول کی نو کله چې هغه درې می اصل مې درجه ته بواسیر رسیدي بیا نو دغه کتلې راوتل هم د انسان له کنټرول وتل خبره وی او بیا نو دا یو غټه ټولنیز ستونزه ده نو د لپاره چې اوریدونکو دغه مرحله ته ونه رسیږي راځي چې لګزره ځان پوي کو چې کومې نه خني خاني چې ځان کې وګورو بعد سملاسي اقدام کو ترسو مخدای مکړه ک بواسیر لرو دغه درجه ته خبره ونه رسیږي چې حالت بیا نو خبره د انسان له کنټرول وتل خبره وی او بیا نو یو څه ټولنیز ستونزه رامنځته کیږي زموږ استاد په ټولنه کې ځینې نزاکتونه شته چې متاسفانه کړنه کله د ځینو ناروغیو په اړه باندې ډاډه خبرې نسو کولای یا مرزي چې نن ډاډه خبرې وکم د لپاره موږ د ډاکټر صاحبانو راغوښتي چې دغه مسله واضح کی اوریدونکو ته نوبات ورکوو راځي چې اوریدونکو چې وای اوریدونکو سټډیو سره وصل دي چې اوریدونکو سره به خبرې وکړو ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
خیر وسمانیک وسه ډاکټر صاحب جوړه په خیر
و ډیره مننه کوم ځای نه ماړی کني ولې دا او تاسو د بواسیر په اړه څومره په هیګي
د هلمن ولا سمې اړیکې نیولې ده
ښه مهرباني وکړئ ورور تاسو څه پوښتنه لرئ مهرباني دوه ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړي
زما پوښتنه دا ده چې دغه غټو بول سره کله کله دا چې لکه وینې چر روانې دا څنګه مریض ده
ښه ښه او څومره وخت کیږي درد هم لري ور سره ک نه
درد ستا و درد
خاخه او تر اوسه مراجعه کړی دا ډاکټر صاحب ته د حکومت کا سیدا ناروغي لري ډاکټر صاحب ته مراجعه کړی
و څلور کال کې ډاکټر صاحب مراجعه مو کړی دا و
خاخه حتمان تاسو ته چون څلور کال کې د غستون ځ پیدا سوي
و و
خا تاسو کای پلان کې منتظر پاتې شئ چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نور پښتنه هم ولري ځکه چې پښتنه مو جواب سي زبر ډاکټر صاحب مارج نه هیله وکم ډاکټر صاحب مارج تاسو لدی اوریدونکو نه کوم اضافي پښتنه لري یا که تاسو پښتنه واخستله
زه پښتنه لرم ورنه د عمر څومره ده
عمر د څومره ده څو کال
دو ډیر کال
دو ډیر کال
دو ډیر کال
خا
دو ډیر کال نو د ورو خو ویل چې ما خو ویل چې د چیرې بواسیری بواسیر درد نه لري صرف په یو حالت کې چالت پکې وینه غونډسي یا علاقه و کی روغ صورت کې چاغه موقتی حالت دا که څلور کله سر په سر درد لري دا جدا خبر ده نو کدی دا خبره صحیح ده چې دای کله چې غټو امتیاز ته زی په تشناب کې کله چې ورو غټو امتیاز ته زی تشناب کې په مغه وخت کې درد لري او کنه هر تل مدام درد دي په مقعد کې دي
یو وخت یو وخت یا ډاکټر صاحب یو وخت یو وخت
نه مې
نه یو وخت پر سره یا
هغه وخت چې ته تشناب ته ځې غټو امتیاز ته په وخت کې دي تا کلمې اخر سر درد کوي او کنه
وو کوي بیا وو کوي
نو سعید زه دی ورور په خبر باندې پوسټ ولا
مننه ډاکټر صاحب سلامات سه ورور سه جواب ورکو نو اوریدم کې هم څه خده چې دغه پختنه واضح ولا دغه سه د اوریدم کې غونډه دغه ناروغي چلري واضح وای چې ډاکټر صاحب باندې ته جواب درکې او درملنه ته لاس پکار سه مننه اوریدم کې چاړي کې د نیولې وکور ودان له هلمند نه بل اوریدم کې ته نوبات ورکو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته واګي
السلام علیکم ورځن صاحب تاسو ملمنو ته د زړه کومه سلامونه وایم چې باز محمد هم د زبل ولایت شمول زو سرادی ولسوالۍ ده
حاجی صاحب باز محمد ستړي مشه مهرباني
خیر سمنن د تاسو جان ورځن صاحب دغه ما جوړ خو مشتوسه شکر الحمدلله د ازمړ په منځ کې نار ودلې ده نمل دلې ده نو دغه کډاکشن صاحبان ته دغه اکل معلومات راکړي چې دا اول ور لچی شې ته پیښیږي علامه کمی علامه او علاج په کوم ځای کې کیږي
ښه ډیر مننه حاجی صاحب محترم سلامات او صحیح کور ودان دغه پښتنه وی چې مو ګم ځان سره لیکلی وي ورسره به مهرباني
دغه غشتنه لته لرم هغه د سترګو ډاکټر دی نه کوي میلمه د سترګو ډاکټر خو یو په خارج کې چې افغاني ډاکټر دی خو ډاکټر میلمه کړه
خا استر کو باندیم ډاکټر صاحب اجي صاحب خبرونه درلوده بیا به ان شاء الله هغه کو اسکیجول کو اتمان بیا به محل وشت شامل کو خبرونه به پجوړ کو ان شاء الله او کچرته تاسو ستونزې جدي بیا تاسو کولای سم شي شخصي او ډاکټر صاحب پیدا کما ترڅو تاسو په موبایل کې یا په واتس اپ کې سلام مشوره درکې او د غستونزې د حواله شي ترغه چې موږ خبرونه په جوړو کور ودان اجي صاحب چاړي کمنې والے وډیر مننه سلامات
اوسئ پداخل کې خپل جن صاحب نسته پداخل کې نسته په خارج کې یو ډاکټر سره ډاکټر راته وګوره او چې توخیر صاحب ته یو سلام وایم ځنګړی
او ډیره مننه سلامات اوسئ حاجی صاحب باز محمد چاړي کې مونیولې ولا شامل زونه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به راځو د پښتنې په ځواب او مهرباني وکړئ ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
بلې السلام علیکم محترم حافظ لال جن صاحب څنګه جوړې په خیره
علیکم السلام ډیره مننه ستړي مشه
مننه زما احمد اشرف حق دوست کندهار ولایت ارغندا ولسوالی سره د ټلیفون په کښه ما ټول اوریدونکو ته سلامونه او محترم میلمه صاحب ته ډیر ډیر سلام وایم
مهرباني حق دوست صاحب
مننه شراسم موضوع ته اسدلال جن صاحب د خپلې خبري او مرکه اوریدل لري ډیر شفان راکوي او ډیر ستاسو خبري مشته ډیر په ډېر فور دي سره په څنګ کې د ازمر ملګری عبدالحدا تل د یلمن صحرا غلو د یاستا قسم راشکارا کی و ملي دی نو ډیر خوندور
مننه کور ودان مهربانه یع دو صاحب سلامات اوسئ
نو را بسو پښتنه د یلمن صاحب محترم څخه د پښتنه لرم او رضوم خو پرغه موضوع باندې خبر وکړه او بل اول چې چاغ مرزي وی چې ډاکټر ته مشخص شي د سیوازی چې مقصد ډاکټر صاحب هغه خپل معلومات ورته ورکړي او زه د پښتنه لرم په هغه ترتیب ده د محترم ډاکټر صاحب څخه چې دلته زموږ یو ملګری دی چې هغه مقصد چې چاوي او به وڅښي یا نور داسې شان وخوري دی ډیر ګرځ یعنی د بولو په ذریعہ سره چې معنا وځي د شپې هم ډیر وځي اته دا بوله دی وای چې دا سیسه تناسو سره واش مون وی په استلا باندې نور دردونه نه لري خو فقط د ډیر ګرځي د شپې هم ډیر په تکلیف کې په موټر کې مزل نس کولای کله دا معلومات ډاکټر صاحب ورکړي د دوايي وروښي نو دا به ډیر مهرباني
چې په موټر کې تاسو کوم ملګری چې دا سنې څومره دا او څومره وخت لدی ناروغي نه یاره د غستونز نه کړیږي
بالکل جن صاحب محترم سم حسین دې څنګه دې ښکلو پر شاو خادي دی وای نو ماته دا ورو خپل کته په خبرونه کې چې رسول الله دا معلومات پره کې دې تقریبا د لس کلو څخه یعنی دې وځه د لسو اټو کالو مو دا مرزي را سره د تر اوسه پرې ډیر وای په تکلیف یم نو کله دا دوا په پاړون باندې یو ډاکټر صاحب معلومات ورکړي نو به ډیر خوشاله سي دا غوا پښتنه
مخکې حق دوسه موږ مخکې خبرې وکړې په چې زینې کسان راډا او خکارا یا پجرأت سره په دې موضوع نه غږیږي زه فقط یو اضافي پوښتنه کوم کتاس ته د ملګری کله ناکله معلومات درکړی وي هاي هغه کومه ډول کتلا چې یاد کړم مخکې ډاکټر سبي کومه کلمه چې کله د ډاکومېټیاز په وخت کې راوځي هغه درجه چې وا څلرمه درجه د بواسیر و هغه درجه ته خبر رسیدلې ده او کنا یوازې هم دغه ډېر ولیکي ستاسو پټکو او یعنی ساراګاشت یا تشناب ته ډیر سي
بالکل محترم لوجن صاحب بس دا یو نور ایت مشکل نور نلري نه دردونه نه بل شي پښته مطلقاً ساده ګرځي چې دی وایي چې په موټر کې زمو مقصد چې زمام ډیر تلوار دي زه د سار څخه ترلس بجو پرې موټر ته نه سم ختلای ورسته بیا زمو موټر ته خېجم کما غډیر سفر وي د موټر وان ته چې ودرو یا ډیر مشکل سره مخامخ یم راځي ځان یې لمایم په داسې یو باندې صحا کې هم نه سم ګرځېدلې په تکلیف یم ځای شپم نه سم کولای نو بس دا غوا پښتنه زمینرم چې دا یو معلومات راټره کې نور دردونه شي نه لري او یو سلام پر روزګان کې عادل صاحب ته بس نور دا اوریدونکو وخت نه دی
کور ودان ډیر مننه سلامات اوسې اوریدونکو یو شی باړي کمنې سي راځي چې دغه کومې پښتنه چې وسوې د ډاکټر صاحبان جواب کې ډاکټر صاحب شمس زده غدې ورستی اوریدونکو چې دا وس مور سره اړیکه پریش ولا د حق دوه صاحب د دغه پښتنه تاسو ته راځي کوم راځي چې له دې خوا ځواب کو چې هغه پښتنه مالک لی چې بیا ورسته پی ورسو به نور پښتنه ډاکټر صاحب مارج ځواب کی ډاکټر صاحب شام تاسو حق دو صاحب ته وای دغه ملګری چې وای له لاس کلو حتی وای له اتکلنې لاس کلنې نه د غستون زلري چې موټر کې مزال نسی کولای ستونزې هم دا غوي چې تشناب ته ډیر ځي یا باول ته ډیر ځي څه وای حق دو صاحب ته
مننه لودین صاحب حق دو صاحب پښتنه خو ما واوریدله دغه پښتنه دا و چې کله دغه مرګره خوراک خوخي یا څخه خوخي یا سفر کوي باول ډیر راځي او د دې مشکل نه تقریبا د لاسو کارو نه ضروري دي لودین صاحب په دې کې ډېرې بیماری ډېر مرسیګان راتللې شي چې دا غینا پوره تاریخ شاغستل وړي پوره معاینه کول دي او بازي پستونه دي چې تر څو مونږه مشخص تشخیص ته ورسیږو او د د کسل پیسد نه نو بیا نه ترتیا یا نوی پیسد پوری تشخیص وکړو خو زه بیا هم زما په ذهن باندې ممکن دغه مریض شې دي عمر کم ده تقریبا ځوان ده افیزه درخاله عمر لري کې د شي ای بي اس ولري شاغته امپلیمنټری باول سندروم ولري هغه کې به دوه کټګوري موجود دي ځینې کسان د سی دي چې هغه ور سره قبض کیږي حرکتونه ور سره کمیږي او د خېټې د درنوالي او د دنه شکایت کوي دویم کټګوري خلک د سی دي چې به د هغه ور سره د هضمي د جهاز حرکتونه زیاتیږي یا مورټلټی زیاتیږي چې هغه بار بار بیا د تشناب ته دتلو صورت نیسی چې خاص بیا په خاصو شرایطو کې دغه حالت ډیریږي مثلا یو څوک امتحان ولري یا د کم سټرس سره مواجه تشویش ولري یا سفر ولري یا د یو کار د په ذهن کې چې زبې دغه کار سر ته ورسوم بس تر څو چې هغه کار نه رسیدلې په د پریشری د همدې د وجه نه د د هاضمي سیستم هغه حرکتونه یا پرستالیت مومنت شي دی اغاز یتیږي او د بار بار د تشناب ته دتلو سبب کیږي یو دغه کې دی چې یو نور په دغه نورې مریضګان هم شته چې یو دغه نه انفلیمنتری باول سندروم دی او بل چې دی هغه ته ای بی ڈی وایي چې په هغه کې به دوه ناروغي شامل دي یو ته السریټیو کولایټس وي او بل ته کرون ډیزیز وي نو نور همدا سي نورې مریضګان هم شته چې د دغه سیالای مو سبب وګرځي وکړه چې دا ډاکټر ته مراجعه وکړي د دې پوره تاریخ شاو غسل شي معاینه وشي او لازم ټیسټونه وشي ان شاء الله چې تشخیص به وشي او علاج ممکن دی
کوم متخصص صاحب ته مراجعه وکړي یعنی داخله ډاکټر ته ورسې په لومړي ګام کې او کنه داخله ډاکټر صاحب ته دینه ورځي کوم بل تخصص چې تاسو ورته وایي ځکه دا وريدونکو ممکن منتظر وي چې موږ ورته لارښوونه وکړو یعنی ډاکټر ته ورتاګي حتمان ضرور دی ممکن تللی هم وي اما که چیرته تللی وي راځي چې لږ زره ورته وایي چې نور کوم لارې چارې ممکن کابل ته لاړ شي ځکه ځینې وخت په ولایتونو کې دغه سلک پیچلي مریضې یا هغه مریضې چې لک پیچلي کېږي په ولایتونو کې په اسانه تشخیص نه کیږي دا وريدونکو چې وکي دا ناروغي چې لري
لودین صاحب محترم دا کول شي چې په خپل علاقه کې یا په خپل ولایت کې د داخلي عمومي او تکړه ډاکټر ته مراجعه وکړي چې درسو یا هغه اسیس کې دا وګوري چې د کې د جراحي کوم موضوع شته کنه شته که چرته امکان دی ولري چې دا دی د عمومي جراحي متخصص ته مراجعه وکړي چې هغه د خپل لحاظ وګوري خو بدوختانه زمونږ په وطن کې یو ریالټي ګراوند ریالټي ودا ورته وایو چې یو ډاکټر ته څوک ورشي هغه ریفرل نه کوي بس په خپل ورته دوالي کې او دغه مطابق ور سره مخ کیږي الحمدلله زه چې خپل په کم سنټر کې کار کوم موږ په دغه باندې عمل کړی دی او کوي هم کوم ته مریض راشي او زموږ مربوط نه موږ هغه مریض شې دی هغه د هدایت ورکو او هغه مربوطه ډاکټر ته لیږو زموږ په خیال د دورور مریضي چې دا هم ک داخله ته ورشي ک د جراحي موضوع بیا هغه جراحي ته ریپر کی او عمومي جراحي ته ورشي او هغه به وګوري چې زموږ سره نشته نو هغه کول شي به عمومي داخله یا ګیسټرونټرولوجیست تیری پر کی چې داغه مطابق پرته علاج شروع کی
کور ودان ډاکټر صاحب شمس ډیره مننه ډاکټر صاحب مارج تاسو هغه د اول اوریدونکو پښتنه واوریدله تاسو سره خبرې هم وکړې له هلمند نیاړي کني ولې ودو د سکال عمر درلود هغه اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب
بلې مننه تاسو نه ورور ته خو د سوایم یو خو اغاز وان دا او دا تکلیف له څلور کلو نه لري نو په اول صورت کې زه دا وایم چې زه فکر نه کوم چې دای دې بواسیر او تکلیف ولري، ځکه دای درد ورسره لري هغه وخت چې دای کله تشناب ته ځي سبب دې درد ورته کیږي. نو زما په اغلب ګومان باندې کله کله چې انسانان قبضیت ووسي او د دوی ډکې متیازې ډېر کلک شکل ولري او په سختۍ سره له مقعد نه راووسي، نو په هغه صورت کې کله کله دا مقعد یوه خوا کې داسې ورکوټې غوندې څیري سي. نو دغه څیري کول موږ ورته په طبابت کې الفشر ورته وایو په انګلیسي ژبه. نو کېدای سي د کومه څیري سوی دغه ځای چې دا ډېرې ورکوټې څیري چې کله چې ډاکټر یې معاینه کړي هغه یې ویني، نو کله چې دا که څیري سي نو په دې صورت کې بیا دای درد محسوس کوي په دې ځای کې. او زه فکر کوم چې دای نو د تداوی لپاره اول خو دا مشوره ورکړو چې یو ډاکټر له نږدې نه وګوري، د جراحي ډاکټر ته ورسي او هغه یې وګوري. او د دې لپاره په لومړي سر کې موږ ځینې کریمونه لرو چې هغه ورته هدایت ورکوي هغه کریمونه استعمال کړي، او دا څیرې سوی ځای یا د زخم د کریم په مرسته بیرته جوړ سي. نو دا یو ډول نو زه فکر نه کوم دا ځوان ده چې دای د کولمې د اخرې برخې سرطان ولري یا نورې بیماریانې په دې کې اوسېږي. نو د ما دته دا مشوره ده چې یو ډاکټر ته ورسي، او زه د ما په فکر باندې فکر کوم چې دا کوم ځای هلته د کولمې د ننه خوانه یو د سدي اوږد کرښې په څکر باندې په شکل باندې څیري کېږي. ده نو موږ ورته فشار ورته وایو، نو دا یو څیري ده. نو کېدای سي چې دا ځکه دا کله کله بیا که تداوی په درسته ډول ونه سي او دای خپل قبضیت علاج ونه کړي، نو دا هر ځل دوامداره پاتې کېږي او چانس نه ورکوي چې دا په خپل جوړ سي. اکثره خپله باندې جوړېږي، او که جوړ رسه بیا ځینې د جراحي نور طریقې دي چې
بله استاذ له تفسیر ډاکټر صاحب ډیره مننه. داسې ښکاري چې دوامدار قبضیت هم انسان ته خنه دی، یعنی اوریدونکو که چیرته تاسو خدای مکړه له دوامدار قبضیت نه کړیږئ نو د دې علاج هم وکړئ، ځکه دا هم په اوږد مهال کې فشار راوړي او خدای مکړه ممکن د ځینو ستونزو لامل شي. ډاکټر صاحب شمس زه تاسو ته راګرځم، د باز محمد حاجي صاحب اړیکه که تاسو پوښتنه که تاسو ځواب کړئ. اړیکه نیولې ول شمل زونه ویلي چې اول ځل څنګه رامنځته کیږي دغه بواسیر، که څه هم مخکې په درجه بندۍ باندې موږ تاسو تام سولو او ډاکټر صاحب معرج په تبصره کې ورته لنډه اشاره وکړه چې کله ناکله د قبضیت له کبله هم دغه ستونزه یا دغه ستونزې زمینه برابرېږي، هغه اصلي لاملونه یې په طبابت کې څه دي؟ ځکه زموږ تاسو په ټولنه کې چې خلک پاره خبرې نه کوي، یو خو دا دی چې هغه دو دستور عنانات دا دی چې تر ډیره دغه نه ورته ښه ځان ورته ښه نه ښکاري چې لاړ سي دغه ساتر ځایونه چې دي د انسان د بدن ته ډاکټر صاحب ته وروښیي، اما حال دا چې صحت ډیر مهم دی او ځان ساتل فرض دی. نو څه لاملونه دي چې له مخې بواسیر رامنځته کیږي او دغه څلور ډوله باعث کیږي مخکې چې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه؟
مننه لودین صاحب، زه به مخکې د دې نه چې دغه پوښتنه جواب کوم د ډاکټر صاحب محترم معرج په هغه ملګ رڼا واچوم. ډاکټر صاحب ډېره خسته تشریح کړه، خو چونکې موږ خپل اوس په کار کوو او د دغه مسایلو سره بار بار مخ کیږو، زه به پې لږه تبصره وکړم تر څو چې هغه د هلمند نه کوم ورور پوښتنه کړې وه چې دغه پوښتنه هم حل شي او که نور اورېدونکي اوري هم د دغه مشکل سره موږ بار بار مخ کیږو. اولنۍ خبره خدا د لودین صاحب، کله چې موږ ته مریضان راځي چې موږ بواسیر لرو، نو هغه نه چې موږ پوښتنه وکړو چې آیا تا ته ډاکټر کومه معاینه کړې ده؟ ډیجیټل ریکټل ایگزامینیشن یا د ګوتې په واسطه باندې یو معاینه کیږي، هغه درته کړې ده او نه دغه مو نه ده کړې. بیا ورته ووایو چې مثلا تا ته پروکټوسکوپي کړې ده، یو مخصوص آله ده لودین صاحب چې د مقعد د لارې داخلیږي او په هغه باندې بیا موږ ګورو چې بواسیر شته نشته، که دی دغه موقعیت کم دی، ځکه چې د بواسیر د پاره خپل موقعیتونه دي چې عموما د کچکل مریض ستونی سټاف سملی او د پخې جګ شي خپل پوزیشن د چاغته لیټاټومي پوزیشن وای چې پاغه پوزیشن کې سملی نو به معلومو چې مثلا په دریو بجو پوزیمانه دي یا په وو بجو ده یا په یو لس چې اکثره وخت په همدغه ځایونو باندې صورت نیسي. خو کله چې مریض راشي مونږ ته ووایي وایي مونږ درې کاله علاج کړی، دوه کاله علاج مو کړی بواسیر لرو، کله چې مونږ پروکټوسکوپي ورته وکړو یا ایگزامینیشن ورته وکړو هغه یا اینل فشر وخیږي یا فیشولا وخیږي یا ساینس ولري، چې دا هر یو جدا جدا مریضي ده او همدارنګه د دې هر یو تداوی چې ده په جدا جدا ډول صورت نشي. تر دې پورې چې زما خپله تجربه ده، یو مریض ما ته راغی نو زمونږ د دوستانو سره راغلی او ما ته چې ډاکټر صاحب یو زمینه راته برابره کړه چې زه غواړم د هېواد بهر لاړ شم، دغسې یو مشکل لرم چې دغه د مقعد په ساحه کې چې کله کینم درد کوي. نو بیا ما ورته وویل قناعت مې ورکړو چې تاسو ته به مونږ یو معاینه وکړو چې مونږ وګورو چې ستاسو څه مشکل دی یا تکلیف اوسه دی، د هغه مطابق که زمونږ په وس پوره وو انشاءالله په افغانستان کې به متداوی وکړو، که نه وه نو تاسو ته به لازم هدایت درکوم. کله چې مو مریض ته معاینه وکړه، د هغه ګوتې معاینه مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته ونه کړه البته، ځکه چې مونږ کله وکته مریض چې اینل فشار یې لرل د وړاندې نه معلومېدلو، خو چونکې هغه مخکې تداوی د هغې مطابق نه وه اخیستلې، بیا مو چې ورته تداوی شروع کړه یوه میاشت تداوی چې مو وکړه واپس راغی، چې راغی پخپل اقرار وکړو چې زه 90% ښه یم. نو زما خواهش د ټولو دوستا کله کله داسې مریض راشي چې مونږ ورته وویل چې تا ته مونږ پروکټوسکوپي کوو، هغه ایسته ورک شي بیرون وځي لاړ شي ستبې ته واپس لاړ شي، پیسیم تاویل کړی د بواسیر د پاره راغلی، خو چې کله د معاینې نه ورته وایو هغه لاړ شي، ځکه زما خپله درد دا دی چې ما معاینه نه یې کړي، تشخیص مې نه یې کړي، چا ته دوایي نه لیکم. نو دغه مې یو څه د هیوادوالو د معلوماتو د پاره کوو چې کله ډاکټر ته ځي تاسو ډاکټر ته اجازه ورکړي. ها اوس برا شو پوښتلې ده، او بخې چې وخت مې ډېر ونیو.
او هیله کوم، هیله کوم مهرباني.
ها نو ورور پوښتنه کړې وه چې د دې عوامل څه دي؟ د بواسیر د عمومي عواملو څخه چې دي ولودین صاحب، قبضیت دی، هغه کسان چې دوامداره قبضیت ولري له دغه مشکل سره مخ کېدای شي. د وزن زیاتوالی یا چاقي چې د خپله د بواسیر د عواملو څخه دي. حاملګي، د حاملګي په وخت کې هم زنانه طبقه چې د بواسیر له زیات خطر سره مخ ده. بل چې د فزیکی فعالیت کمواله، او هغه کسان چې ډیر وخت پر ځای ناست دي، نو کله چې دوی داسې وظیفه لري چې ډیر وخت پر ځای ناست وي، کوشش دې وکړي چې پس له دوه ګنټو یا یوې ګنټې یا درې ګنټو لږ وګرځي، قدم ووهي، او د دوی هغه کم فزیکي فعالیت چې دی هغه ورسره زیات شي. بل دین سه په دې کې چې دی ځینې کورنۍ تاریخچه هم رول لري، ځینې داسې کورنۍ یا جینیټیک هغه دي چې د هغوی سره در تړلي په او کورنۍ کې دا مشکل زیات پیښیږي. بل کله چې د خېټې فشار جګ شي، شپږ کې زیات شیان موجود دي، یعنی په خېټه کې ټیومر جوړ شي، دانه جوړ شي، چې د هغې سره به دغه کم رګونه چې دي پورته وینه وړي، په دې فشار راشي چې د هغې فشار په نتیجه کې د مقعد رګونه پړسیږي او وینه تجمع کوي. بل چې د لودین صاحب، نن سبا زمونږ په ټولنه کې هم لکه د ویسترنایزیشن هغه شروع شوی چې خلک پاسپورت ته زیات غور کوي او د سبزیجاتو استعمال کم کړی دی، چې دا هم یو له عواملو څخه دی. او په آخر کې بل عامل چې دی هغه د مقعد په شاوخوا کې میکروبونه دي چې هغه هم کېدلی شي چې د بواسیر سبب وګرځي. نو خدای دې وکړي چې دا اوریدونکي پوښتنه جواب شوی به
و کور ودان. ډاکټر صاحب ډیره په زړه پورې تبصره مو وکړه او خو وضاحت مو ورکړه، دا بس یو څه ان شاء الله چې واضح شوی دا اوریدونکو ته اوریدونکو باندې کني سي. ډاکټر صاحب مارج راځي لګزر درملنه باندې هم تم شو، که څه هم په ابتدا کې ډاکټر صاحب شمس اشاره وکړه چې شپیتاوی فیصد دغه بواسیر داسې دي چې بدون له جراحي نه تداوي کیږي. دلته چې په انګلستان کې تاسو په دې برخه کې کار کوي او عملاً معلومات لري، دلته په اروپا کې درملنه فرق کوي له افغانستان سره، یعنی دلته سیستمونه پر مختلف دي او کنه درملنه دلته او افغانستان کې وسایل ته پکتو ټول یو ډول د پدی پورې تړل چې د بواسیرو درجه څومره ده؟ همداسې ډاکټر صاحب مارچ مننه کوم
تاسو نه بلې وو، فقط د افغانستان او د انګلستان په مورد کې باید وایو چې متاسفانه نظر شرایطو ته په افغانستان کې موږ خلایق ډاکټر صاحبان لرو، مګر دوی وسایل نه لري. دلته د درېمو څلورمو درجو لپاره ډېر ښه وسایل دوی لري، چې زه فکر نه کوم چې هلته په هیواد دننه کې موږ هلته ولرو، نو ډېر ښکلي وسایل دي او ډېر ښکلي عملیاتونه ورته ورباندې کېږي، متاسفانه چې هلته به نه وي. راس واسلی مسلې ته چې د بواسیرو د تداوی خبره ده، یو خو زه په عمومي شکل خپلو هیوادوالو ته ووایم، د موږ تاسو د کلتور له وجې نه چې څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، دا بواسیر چې دی دا د موږ په مقعد کې پیدا کیږي، نو ځکه موږ په عنعنوي شکل موږ افغانان شرمېږو چې د دغه ځای نه خبرې وکړو یا د دغه ځای کوم تکلیف کوم چاته ووایو. مګر زما مشوره هیوادوالو ته دا ده چې نور خلکو ته کنه وایي صحیح نه دی وایي، خو ډاکټر اکثر ډاکټران محرم دي او راس ساتي، موږ په طبابت کې راس ساتو، نو ډاکټر صاحب ته دی ورسي ډاکټر صاحبانو ته او هغو ته دی ټول حال ووایي، ټول راز دی ورته په درست شکل باندې ووایي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، نو کله کلی معاینې ضرورت وي نو پرېږدي چې ډاکټر صاحب هلته د دماغت وګوري او یا ګوته یا علی چی هغه استعمال کی، خو یو مسله ده چې دلته په انګلستان کې او په طبابت کې چیرته درد دی په مقعد کې، موږ نه ګوته هلته نه نباسو او نه کومه اله نه نباسو، هغه مریض ویده کوو یا پس لغنه ګورو. یو خبره بله مغه دی بل ورور په خاطر باندې وکم چې زیاتره دلته یو کمره غونډه ده چې افغانستان کې هم زه چې وخت وم او وخت کمی وي، موږ په نامه د کولونوسکوپی یادو یا داسې یو دوربین غوندې د یو پایپ په سر کې هغه په کولمې کې داخلي کې او هلته دننه پکې ګوري چې علت د وینې راتللو له مقعد نه څه ده. نو د تداوي په هکله، تداوي خو هغه وخت موږ کوو چې د یو شي سبب پیدا کړو او سبب باید تداوي کړو، او وروسته له سبب نه بیا خپله هغه بیماري کله واقع شوي باید تداوي کړو. ډاکټر صاحب ډېر ښه فرمایل، عمومي ټول شیان ویلې، خو زه په مجموع کې په درې برخو باندې تقسیموم عوامل یا سببونه. غټترین سبب یې زور وهل دي، کله چې یو انسان زور وهي او د نس داخلي فشار زیات سي په دغه صورت کې بواسیر پیدا کیږي. نو دا فشارونه که قبضیت هم وي، د قبضیت په وخت کې انسان زور وهي او د نس داخل فشار زیاتوي چې دا ډاکې میډیاز یې چې کلک شکل لري او نه را خارجېږي، دا را خارج کی. یا ځینې وخت درانه درانه شیان اوچتوي، یا کسان چې وزنونه جګوي په جیمونو کې یا کلبونو کې، هغوی ته هم بواسیر پیدا کیږي. نو هر یا ډېر کینی په یو ځای کې هغه هم سمه ده ورسره. بل دا چې کله کله په نس کې، خصوصا د نس په لاندنۍ برخه کې ځینې کتلې پیدا سي، یا ټومورونه وي یا سیسټونه وي یا لکه ماشوم د مور په نس کې، دا ټول هغه د کولمو په لاندې رګونو باندې فشار واردوي او هغه وینه پورته نسي رالېږلی دا رګونه، نو هلته پکې وینه ډنډېږي او باعث د پړسوب یا لوېدو د هغه رګونو کېږي. او همدارنګه بعضې نورې عمومي بیماریانې دي، لکه د ځیګر بیماریانې، په دې صورت کې هم دا بواسیر لیدل کیږي. نو تداوی په اول او دومه درجه کې کله چې دا د باندې ناراضي او د باندې اووزي او پاتې نسی دا پرسیدلی رګونه، نو هغه صورت کې تداوی ډیر اسانه ده. زیاتره دلته یو ورکوټی رابر غوندې لري، دا ډاکټر صاحبانه ته خپل کلینیکو کې کله ګوري یو ورکوټی اعلی باندې چې پروکتوسکوپ ورته وایي، دا استعمالی ځکه په بواسیرو کې درد نه وي په مقعد کې، نو دا سره ډېر په اسانتیا سره داخلولی سي د یو جیلو په استعمال باندې، او کله دننه یې چې وګوري هغه موقعیتونه ډاکټر صاحب ویلي کېدای سي په هغو موقعتو کې یا نورو موقعتو کې موقعیت ولري ځایو کې نو په غزي کې دوی ډېر په سادهګي باندې یو ربړ غوندې پکې ورچی په بیخ کې درک چې درک کرا کرا ورته وچ کی او یا په امغه کې په امغه هي بواسیر کې چارک پرسیدل په غو کې یو بچکاری ورته کوي البته بچکاری ورته کوي او دا لمنز نزی او ډیر وخت مریض آرام یې په کېدای شي په راتلونکي کې بیا سوکلونو وروسته بیا نور بواسیر پیدا کی ولې په غو کې دا چارا او تداوی کی نو کله چې دا غټ سوي او د باندې راوتلي په دریمه درجه کې دریمه درجه کې هم دلته ډېر ښه وسایل لري مریض ویل کوي او د شاخوانه په مقعد کې ډېر ښه مخصوصي آلی دي خصوصا داسې واړه دي رګونه الټراساوندونه دي چې هغه ډېر واړه واړه دي هغه چې هغه رګونه پیدا کوي په ځکه کې اول ته دوی ګنډي هغه رګونه پورته خواته کشکي بیرته چې بیرته خپل ځای ته لاړ شي ځکه چې ما په بواسیر کې ویل چې د رګونو پړسول او د رګونو راخوېدل دي ځکه په نورمال حالت کې دا رګونه د بازي وړو د سپینو غوښو تارونو په واسطه باندې دا هلته کرک دی ول سوي دي او کله چې انسان زور وهي یا اکثر قبضیت نو هغه واړو واړو د سپینو غوښو تارونه شکي او دا پړسیدل دي درند سوي هم دي نو دا کتر از وړاندې کتر راوځي نو دا بیرته ورته ګنډي پاس خواته ورته کشکی بیرته بدون د دې نسی په خپل مقعد کې کوم عملیاتو کې اچلي کې یو ویکند یاري کې دنه خواته کې چې دا ډیر ښه عملیاتونه دي او مریض نو تکلیف نه پیدا کوي متاسفانه څلورم درجه چې د باندې راوتلي دي او چارانه لري او کله له دننه خواته بیرته ورته خواته کشکی الته یو ګنډي او ګټي کې پورته خواته بیا هم دا د باندې پاتې کې نو د دې په خاطر د اخیری چاره یې بیا دادنه چې په دې اخر کې دا پریکیه کله چې مریض ویدی دا پریکیه ورته او د غرق برته ورته ګنډی دلته د دې حالت کې خطرونه زیات دي ځکه دا د متاسف د مقعد شاخو د عضلات چې دا کلک نیسی کله کله او کله کله دا عضلات هم هلسی یا خراب سي په صورت کې یا د مقعد سورای د دې راتو میتیاز سړی ټانک سی لګزره کله کله او یا هغه عضلات شاخوات دی هغه وخی چې هغه کلک نیسی چې دا جواب چای وساتي هغه کله کله او هلسی بیا نو مریض خپل جواب چای نسی ساتلای نو د دې په خاطر باندې مشوره دا ده چې په غاول مرحله کې کله چې یو سړی وویني چې وینه رازی او درد نلری سره وینه ده تازه وینه ده خصوصا هغه وخت رازی چې کله د خپل شاپاک یا په اخر دی غټو میتیازو کې کوم څه کې لاندې ولېږي یا په خاغز یا په لوټه یا په تیګه باندې چې د پاتېږي خپل شا په کې ولیدل سي په دغه وخت کې به تر ده چې په مرحله کې ډاکټر تلاټ سي چې هغه پروسیجرونه یا عملیاتونه وکړي چې ډېر غټ عملیات هم نه او کوم لخصم زیاتونه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سي راځي چې اوریدونکو ته لګ موقع ورکو اړیکې نیسي اوریدونکو یو اوریدونکو سره خبري وکړي ستړي مشهیر وخت د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي
ستړي مشه ورور سلامونه زما هم پښتنه مینه درواخله تاسو ته او تاسو پروډوسر ته او درون ډاکټر صاحب ته پروګرام کې هر کله وایو خدای دا کوچ تاسو خو وي او خاخ پرونه پیل کړی به بر افتخاری دا شمالي وزیرستان
مننه افتخاری صاحب لاند کراسي پښتنه ته ځکه خبرونه لګی شي به پاتې دي چې سری راټول کو
جی بالکل مننه خوشاله اوسېږي اډوم به پښتنه ده ډاکټر صاحب نه چې ز چې کله بخنه غواړم غوټه مسیان ز کوم نو پاغه کې لګ بلډ ټایپ راځي ویناوی نو زس کولې شم آیا ز دا ویل شم چې ز دا فایلز یا بواسیر شکار شوم کله ته وایم زما 15 سال عمر دی نو دا کله نه کله دا سی راځي او کله نه کله نه راځي ډاکټر څه پداړه سوای
15 کال عمر لري او څومره وخت کې چې درته د قسم ز پیدا شوی او ریس مخات
جی جی زما هنګ درځي
او ساز غاګلرو څومره وخت کې د ستونزې درته پیدا شوه
دا سر د سوفتینه کېږي کلا وشي او کلا سیمیندنه بیا ناراضي نو کلا کلا ناراضي
او درد خو نه احساسوي یعنی د غټ کلمې پورسته کې هم په شا کې مقات کې خو درد نه لري
نو دا داسې وي چې کله کله دا زبخانه غواړم دا چې کوم مطلب دا هټ مسین زیرازی په دغه کې دا لګ داسې سرنی نه کوي کنه مونږ سرنی نه کوي توای په وزیرستان علي غجا کې نو هغه کې لګ کله کله درد مخصوص هو سر نو په داړه کله لګ صدا سو سره نو ډاکټر صاحب سره سمون
کور ودان
سئلتونه کدي شي
دا چې تاسو ته اقدامات کوي اتمان به ډاکټر صاحب ته سپارښتنه ولري کور ودان یو بل اوریدونکو هم رخلو د سره خبرې کوي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غواګي
خیر سی تاسو استاسی میلانو ډاکټر صاحب ته ټول اړوندونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم د توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ استاسی سره په اړیکه کې
او اجي صاحب توخیم مهرباني وکړئ
مننه د بلان دی دې پښتنې ولرم اول خو دا مریضي سي ده دا موږ په دوه تقسیمه دلته په دغه موږ سره او په لواز کې دا کوه دا باندې دي دا خوني دي خونی خو موږ وینو چې دا حقیقت لري دا باندې هم حقیقت لري کې نه لري او بل د بعد الحاجت د مواسیرو د مریض تر دغه مقعد وینه دي آیا دا وینه تاګ یې ګټه ده او که تاوان ده او بل غذایي رژیم باید موږ لپاره توضیح کړي چې زموږ لپاره کوم خوراکي شیان ښه دي نو دا زما لاندې پوښتنې وختم تنګ ده مننه ډېر او جباز محمد کاکوته ډېر ډېر سلامونه وایم خدای دې وکړي چې جوړ وروزي
کور ودان ته خسب ډیره مننه سلامات اوسئ اوریدونکو نو یو شی باړي کمنې سي خبرونه هم لګي شیبي پاتې دی راځي چې د با سره راټول کو ډاکټر صاحب شمس تاسو د غدې بلوچستان د اوریدونکو پوښتنه ځواب کړي چې وای 15 کال عمر لرم څو نه کی چې د غستون زور ته پیدا سوي څو وای د اوریدونکو ته افتخاري سپتا
مننه لوتين صاحب او بخي چې دا غه پوښتنه مو سي اخز نه کړ دومره پوښوم کچر ته غلط و نو سم چې 15 کال عمر لري او کله چې د کیم امتیاز کوي په دغه وخت د درد احساس کوي او وینه کوي یاد کړه
bale
په نو سم چې وینه
ورسره فکر کوم وایدل ته د درد احساس کوم فکر کوم دغه د کلمی او رسي برخه ته بوي زه هم په پوینه سم خو ویل چې درد لري دا چې چیرته زه هم ډیر په پوینه سره ما ویل چې څو نه کیږي چې په غایته موادو کې وینه پیدا شوه دا او کله ناکله دغه د مقعد برخه یا هم دغه کلمی ورستۍ برخه درد هم لري ورسره
ها لودن سه اکثر دغه کمزوان ځوانه طبقه چې دا لکه د ورور عمر هم تقریبا 15 کال ده زمنګ د تجربه او کار فلحات بزو ایمه چې د ورور د ډاکو امتیاز سره درد هم لري او یو سوینه هم ور سره راځي خو ډیره کم غومان کوم د پښتنه نه داس ښکارا کېدله ممکن د غورور انل فشار ولري چې مخ کې ډاکټر صاحب ماره جام پډی را واضح ډول ورته اشاره وکړه خو زه د ورور ته مشوره دا ورکوم چې دا د یو ښه د عمومي جراحي متخصص ته ورشي تر څو د پوره تاریخ شل نږدې واخلي حکم معاینات لازم دی هغه ورته وکړي ان شاء الله د دغه ناروغي چې دا دغه قابل د علاج ده والله به ښه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ ډاکټر صاحب مارج تاسو د توخي څخه پوښتنه جواب کړئ بیا به باسر ورور راټولو
سمه ده هغه دی بل ورور چې تقریبا پاکستانی پښتو لهجه یې و دغه په خبر زه پوس ولم هغه ځکه ډاکټر صاحب شمس صحیح چې ونه ورده زه ډېر زی وو ویل چې درد نه لري خو کله کله د سلګ لګ درد محسوس کوي مګر زیاتره وینه غونډه د سلګ غونډه په ډاکو میتیازو په خوا کې ورسره بان کاریږي هغه نو د ما په نظر کلان په باندې راسمې وره 15 کلان د کچېته د ناس دردونه لري ناس کې درد نه او ډېر کم درد کوي ځکه زیاتره ځوانانو کې خصوصا په 15 کلنې کې د ما د تجربې په مطابق باندې دا بواسیر لري او دوی زیاتره قبضیت د ځوانان زیاتې وبنه چې هغه نه کوي نو دوی قبضیت ډېر کم شکل باندې کله کله موږ پالی پورته وایي او فامیلی شکل لري ځکه نه کوم چې ته کې هغه نو ما ته دا هغه کاری ځکه زه په سوال باندې پوس ولما چې څه شی وختله نو ما ته د هم بواسیر کاریږي او الاتې هم ما ته قبضیت کاریږي نو ډېر ښه سوال دبل ورورو کې په دې د جواب کې به د دغه ورور د ځوان هم جواب سي د قبضیت په اړه کې البته مخکله دي نه چې په قبضیت باندې وایم په ګړندۍ توګه باید وایم چې دغه بواسیر کله کله بادی بواسیر هم وای کله خونی بواسیر ورته وای دا اول دوم درجه ته اکثر خونی بواسیر وای زکه د دباند خواته نه لیدل کیږي او کله چې دوی کله دباند راوزی نو د دوی د متاسف اناناتو کې پر یوجنو کې په خوانی خلکو بورته یا کوو سم ورته بادی مواسیر ورته وای بادی مواسیر هغه دي چې درې مسلورم شکل دي چې دباند خواته پاتې سوی یو دی ورته بادی مواسیر وای نو زیاتره وخت ځوانان چې کله زور وهي په دا جیمونو کې خو کم وهي د تداوی په برخه کې چې دا ورو ورو وویل چې د غذایي رژیم سره کوم اړه لري که نه لري بواسیر ډېره ښه خبره یې وکړله او دلته ډېر ضرور ده چې موږ هیوادوالو ته دا ووایو چې زیاترین اسباب یې یا علتونه یې همدا قبضیت ده ځکه د قبضیت په وخت کې دای زور وهي کله چې دای زور وهي نو دغه رګونه پړسېږي او کله چې رګونه وپړسېدل بیا هم قبضیت دوامدار ولري دغه سخت دا کیمیتیازه چې سخت شي د قبضیت په وخت کې دا کله چې د غزې نه راوځي په فشار باندې نو د رګونو زخمی کوي د رګونو دیوالونه چې لږ زخم سي نو ځکه لږ زخم نه بیا وینه راځي بیا بیرته جوړ سي ودرېږي دغه وینه کله کله دوه درې ورځې کله یو ځلې کله بیا څو کله نه وي کله څو میاشتې نه وي بیا راپیدا سي بیا ځي چې موږ ډاکتران د جراحي دومره زیات تشویش ورته نه لرو د وینې د ځکه دوی نه سي کولای چې ډېره زیاته وینه ضایع کړي ډېره کمه وینه یې ضایع کېږي مګر مشوره ورته ورکوو چې ډاکټر ته لاړ سي چې علاج یې وکړي چې هغه نور پرمختللي شکل ته لاړ نشي نو د تداوي په قسمت کې چې زیاترین سببونه یې خصوصا زموږ په هیواد کې دي ځایو کې ټول دا د قبضیت له وجې نه ده نو د دې لپاره درې مهم شی زه مشوره ورکوم هیوادوالو ته تداوي کې په اول صورت دا ده چې دوی د زور وهل نه ډډه وکړي او دوم د قبضیت نه ډډه وکړي قبضیت په درې شکل باندې کیږي یو دوی د ترکاری او سبزیجاتو دغه خواړه په مناسبه طریقه باندې وخوري دوم اوبه ډېرې وڅښي اوبه ډېرې وڅښي د ورځې لخوا نه د شپې لخوا نه خصوصا د ورځې لخوا نه او دریم زیات وخت کینه نه حرکت ولري سو حرکت کول ګرځېدل اوبه څښل او د ترکاریو او میوجاتو خوړل د ترکاریو یا په خام شکل باندې یا په پخو شکل باندې دا درې واړه یو ځای سي دا ډېر زیات کومه کوي چې قبضیت له منځه لاړ سي او که په اتمان په دې شکل له منځه ځي او کله نه بیا د قبضیت توګانې د چې هغه هېڅ ضرر نه لري او په دوکانو کې هر جي کې دي په شکل د پوډرو باندې کلاس اوبو کې اچي او هغه چکي هغه هم کولی سي چې وچکي خو دغه درې طریقې مهمې دي که یوه یې هم چېرته کمه سي بیا هم فایده نه لري که دی ټوله ورځ سابو وخوري او وګرځي مګر اوبه ونه چکي بیا هم همدا کېږي نو په موازن شکل باندې اوبه باید وچکي سبزیجات په ما او په ښه شکل باندې وخوري او تمرین اکسرسایز او یا ګرځېدل وکړي نو دا غذایي رژیم ډېر کومک کوي د بواسیرو سره چې مخه یې ونیسي او یا که لږ اندازه باندې لري له پرمختګ نه جلوګیري کوي یا مخه یې د پرمختګ نیسي نه لویږي نور نو دا
ډېر مهم ټکی دی. بله کور ودان ډاکټر صاحب پای کې زغوارم یو بل موضوع هم یاد کمه که څه هم لنی کمر غی چې زموږ او تاسو په ټولنه کې اسلامي ټولنه د غشای نست د جنسي اړیکې د مقعد لاري نه دغه هم د بواسیر لامل کیږي ځکه د ستونزې په دې لویدیزو ټولنو کې ستا برملا دي دلته
زه فکر نه کوم نه په ټوله کې چې درته وایم دا کوم خاص تاثیر نه لري ځکه دا اکثره د فشارونو چې د دننه خو د نست لخوانه فشارونه را واردېږي او کته خواته زور وهل کېږي په دې فشارونو په واسطه باندې دا منځته راځي دې سره کومه خاصه اړیکه نه لري
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ ډاکټر صاحب شمس ستاسو د پای خبرې به هم واورو څه فکر کوي څه کول په کار دي تر څو د ژوند په اوږدو کې له بواسیرونه ځان وژغورو او ځان ترې خوندي کړو لاندې سپارښتنې په پای کې وایي
لودین سے مننا زمر ممدا گٹھ کی تو اشارہ وا کپا خر کی را خلاصہ کو نو مونگ سنگ کول شو چی د بواسیر سخ مخنیوی وکړو نو دا بز پدری برخه باندې تقسیم کوم پلان ډول
فقط یو دقیقه وخت لري ډاکټر صاحب نو مخه خپل چې سره رقم تشریح کوي یو دقیقه وخت لري تاسو مهرباني
په یو دقیقه کې چې را تشریح کوم نو هغه ولنې دا غدې چې مونږ خلکو ته په دې باره کې تعلیم ورکو چې هغه د سوشل میډیا د لارې د ټلویزیون د لارې د رادیو د لارې او همدارنګه په دکې ورکشاپونه جوړ شي خلکو ته معلومات ورکړي شي چې بواسیر څه دی څنګه مخنیوي کیږي او همدارنګه د دې په باره کې میډیکل کمپونه ولګيږي پری کمپونه ولګيږي ډاکټران لاړ شي خلک پوه کړي او بل دی خوراک اصلاح ده چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په هغه کې د مایات زیات اخیستل دي، د سبزیجاتو اخیستل دي، او په آخر کې چې دی صحتمند عادتونه دي چې په هغه کې یو څو عادتونه شامل دي چې د متیازو په وخت کې زور نه وهل دي، او بل چې کله په تشناب کې کینی باید کم وخت په تشناب کې تیر کړي چې زیات وخت لپاره پاتې نشي او زور وډه وهي، او په آخر کې چې دی لودین صاحب ورزش چې دی ورزش او سپورت کول چې دی ډیر مهم دي، هم
کور ودان ډاکټر صاحبانو سلامات او صحیح روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل میلمنو په انګلستان کې د جراحي له متخصص ډاکټر محمد الدین معرج او په کابل کې د عمومي او لپاروسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر عیسی خان شمس نډیره مننه، او اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیول او د خبرونه مو کولی کړه.